سلامونه د سهار اته بجې شپې زه صفی الله اسلام زمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلی د خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریه، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجرااتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارس د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې اوری چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې. طالبان یې په اړه څه وایي؟
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. تېر یو میاشت کې ولس پیښې داسې خطاف موږ شنډې کړي.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو برتانوي پلاوی کابل ته تللی و د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړي خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه بهر وتلي ګڼې لوستې ښځې هم شاملې دي. وایي د سر د خوندي کولو لپاره راووتې.
موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شولو. هغه نه وروسته ماته اختارونه راتلل.
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری پیښې زیات شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو خطافچانو عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سینې ول سی ویډیز اند نن ته د ګول سی په تیر یو میاشت کې ول سپی کې دا سی اختطاف موږ شندې کړی دي چې اساسا یو به تم کسان پیدا کړی نور به سره روانه ده ان شاء الله. دې په دې په ځی باندې تیر ګړندې کومه خپل کی په دې راتلونکي کې به ورسی دا پروسه دې اختطاف چانو شندې سی او امنیت په دې برخه کې عامل شي.
پرون د افغانستان یو شمیر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدی و باشه چې پیسې هم ورسه اخیستې وي. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یو ونی وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همدا راز راپور نوی چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاد زمیر کابلوفای طالبان موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. د طالبانو له واکمنۍ سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته بیا هم وښو
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاد زمیر کابلوفای طالب چارواکي نه غواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس تر راپور لمخي کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنۍ چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدی خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنۍ سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبانو دیپلوماتان رازی لدی استبه داده افغان مشرتبه و ده حقوق ده سفارت داخلی چاروی دوی با پده کار که لاسوهنه و نکری. تر دی ورنجه ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری آژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونل و ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوری کچی یا ده منزوی کچی دیپلوماتان ورولی شی. سره له دې چې د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان جمهوری نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده p ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر ده 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصيل د مرسل زازي په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستي وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستۍ ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداري ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پرزول شوي حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسوو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د دې ټویټ په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې ترڅنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزئیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافير هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغل ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافير هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزون جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراس د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلن په اړه د بریتانیا د حکومت جدي اندیښنه ښکاره کړه. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پنګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي د وی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نن با ازادي راديو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړی ده. د ماسپخین له دوه تر درې بجو دغه پروګرام د ازادي راديو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه کوي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅي او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو لوري د 2001 کال د 14 په اثر درزونه جوړ شوې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوسترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرلپسې جوړېدو او همدارس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړي چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2000 لومړي کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هم مهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
له افغانستانه د خلکو د وتلو په لړ کې ګڼې لوستې او فعالې ښځې هم له هیواده وتلې دي، خو اوس وایي په بهر کې هغه سي فعالیتونه نشي کولای چې په افغانستان کې درلودل او وایي هر څه په افغانستان کې پریښودل. ملالې بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خواني غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د دې پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیرې سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیروبار و، چون دا وخت هم داسې ډیر اضطراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بناً مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه و.
کله چې راوځي د یوات نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردون کوي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک ده نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بی څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیره سخت ورځ یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیشمن دي، ځکه راتلونکي یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19مه نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبره سو چې پکښې فعاله تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کورته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خبره سول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغو شتو تر خوش کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس پکار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویاندې لیس تروسل د سیشن به په ورځ د فبروري په 8مه نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی لخپل خپلوانو سره د جین په 19مه ورکه یا توقیف شوی او دوه نورې فعالانې په زور ول شوی دي چې د جنوري د 14مه په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل ایار د فبروري په 2مه لخپل کورا او زهره محمدي د فبروري په 3مه د خپل کلینیک لمخې برما ته نیول شوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
دی ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه شزو فزیکی او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشیسي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شزو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان شزو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټې او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټې او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي چهارشنبه ورځې پورې دي په غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
خغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نوي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغه پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په ډېر لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزوب مخه ونیسي.
دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت برامسته شي، ځکه یو به هلته رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سي ښه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو شو فرصت دی هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نور اړتیاو د رفقول لپاره. هغه یو چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوی چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایې به هم پرې راکمې سي.
د کندز یو شمیر کاروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کاروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کاروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد و او کاروانګرو په خپلو کاروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کاروانګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آباد کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کاروانګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردکه امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، حاصلات خوب است، مثلا یک جوری زردکه
سرشکر ده گازارو حاصلات شدی زکه و بپری مانوی او ترسنگ وزیعت خم شو لا یو جوری بزمکی دا 15 زر افغانیو پا ارزشت حاصل تر لاسکو دا گازارو پسل چی خلاصی بیادل ترومیان بامیا تور بانجان مرچک پادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 13 کاله عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډیر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډیر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډیر ښایسته کښتونه دي، خو دا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نسته، کوټونه ډیر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کاروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 15 کلن عبدالرحیم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فهم دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د فام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړي سیمې یو بل کاروانګر نصر الله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلي وو او له هر جرب ځمکې څخه یې له 15,000 افغانیو نیولې تر 13,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر شدی د زردکو کاروبار، زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو او څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم، ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خنرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه په خاني حالت باندې دي، نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو لارې د حکومت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کې ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک ثانی شباس خان سیمه څخه. د افغانستان ته ډیر مرسته راغلی، ملیارډو ډالر خبره کېدله او نور خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسیدلی دي او پیسې خاص ورکه سولې. خلک ورغلی و بل ورځ د چرګوټي کاډیمۍ ته ورغلی و، ولا چې د سیوخې په 300 کسانو کې به 100-150 کسانو ته اله ورکړي، نو هغه د سیوخې ډیر کم شای واسه پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده، نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي، کلهګو کډیر او ټول ته باید ورسوي. نو داغه مې پیغام وو هله لرم سره ته نشر سی. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید رسول يم د لړم له کلی چې تاسو سره په تماس کې يم، څه حال مو دی؟ نو بس ازادي راډیو خو ډیر ښه په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډیرې دي خوښ وړ دي، ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده. نو ټول دی راته ځوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکي چارو مرستالیانې ټول دی الله آباد او ځوندې لري. موږ دوی څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو، ځکه چې دوی خپله وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو، او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندۍ او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، لنډو خبرونو ته ورزو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرامي د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابر زیات شوی دی. راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلي د خوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروې لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا بربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقه د احیا په اړه خبري ورستی پړاو ته رسیدي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقه پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي، او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشهې دي. ازادي په چپو کې د دیونی په پروګرام کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. سویس کې د جنوا کال ناستا دوام لري. د افغانستان د حرکت ملی خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو د ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقوقو او پزرنګړي ډول د خزو او جنو حقوقو باندې بحث شوه او دغه بحثونه دوام لري. خغل نصرتي ویلي چې د غونډې تر پایا د بحثونو او خبرو جزئیات پټي خو ورسته به رسنیو سره شریک شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوي د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري، په روختونونو کې درمل کم شوی دی، روغتیایي خدمات کم شوی دی. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي. خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو تجمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلورې یا تګلارې نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمن دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزي مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه، همدارنګه بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس ته سیاسي او نظامی د مهم خبرونه ته را بللو، نوراغا صاحب زاده چې په سرمیاشت کې د سرمیاشتي ویاندې د را سره رخ شوه دی. صاحب زاده سب ستړی مشي خدای چې لکتر لګا تاسو را سره وصل شوي. دا راته وایي چې وس سرمیاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشری مرستې رسي مخکخه رول لري په وروستیو ورځو کې د بشری مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرنس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ، تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ او اشاره مو ورته کړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یو ځینی خیریه ملي بي طرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپل ټول کړنې د اصول سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ دی وګونو اصول مطابق په مخ دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې څلور درس استازولۍ لري او په څنګ کې وو صحوي دفاتر لري او یو مرکزی دفتر چې د دې ټول له طریقه چې د هیواد په څلور درس ولایتو کې په لری پروسیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سرمیاشت یو خیریه ټولنه ده، د عمر لرونکو ټولنه ده چې تخمینا له واچا کلو څخه عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګه دي کې چې د کومه ناسته چې اوس په دینه واکې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغانستان سرمیاشت ټولنه استازی وجود نه لري.
ډیر زیاته مننه. د سرمیاشتې فعالیتونه، سرمیاشت خو په خام فعال و ترغی مخکیم و د طالبانو په راتک سره په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغیز شوه دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغه فعالیت کولای شئ سرمیاشتې په خاطر ادارې فعالیت کوو؟